ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لست مو هم ترلاسه کړی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اوري. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کنګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پیښنن ماسپښین دوه بجې ترین کور ښار کې رامنځته شوې ده.
اورزګان مرکز ترین کور جنوب سیمې خواته چې د چریکي برید له امله چې د ملي امنیت ښاري مدیر د وظیفې په جریان کې د چریکي برید نه مشاهدات رسېدلی او دوه تنه نور همکاران
ای بادی وای چې رکی برید کوونکی چې نامعلوم وسلوالو لسیمې په تخته برلې شوی خو افغان پوځیان ای د پوینا د نیولو هڅه کوي. د پیښې مسولیت روز چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یو چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي.
نن لاس پوجي د پلوخمري ښار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصبینو موټر د سړک د غاړې ماین سره تصادم کی شي. په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یولس تنه ټپیان کیږي.
د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د نام نویو د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قول اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې د دې برید مخه نیول شوې او پر نهو وژل شوو سربیره 12 طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امام صاحب د کندوز یو له ناامنو ولسوالیو بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غراز ویلی چې د ټولو خواو افغان مشران باید هیواد لومړیتوب ورکړي. له تیر وطن درس واخلي او یو سیاسي حقوق ته ورسیږي. خبرونه لازمي راډو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټولونو بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او وویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بل کلینتن په خپل وینا کې کورونا په خبره شوی و. بعد ولسمشر ترامپ پر څارنې انتقاد وکړ او ویل چې سپینه ماڼۍ چې باید د چارې د رهبرۍ مرکز وي پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوري پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې جو بایدن ملاتړ وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو ترامپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بلاروس د اپوزيشن یو مشر او په دې هواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوې انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هواد بیداری ملاتړ او د بلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
ز پر تاسو ژغ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظر خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپای ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کې په بلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوی سیاسي وضعیت خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشینکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا ترڅنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول دریو تورنو ته برات ورکړل. حریری په 2015 کال کې په بیروت کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت طولاني کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینس کوي.
په اروزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالی وایي
کاش کی جنگ نه وای، کاش کی داغه پسند کی که شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې کی په شاپ مخدی په
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې صنعت په پراخې دودې. د دغه موضوعاتو او یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې، خو ازادي رادیو د طالبانو د هغه پلاوی لست ترلاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښینی. په دې نوملړ کې ولستنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه دی غوښتي چې نوم یې څرګند شي، ازادي رادیو یو تویلی په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټي او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بل خو د حکومت یو سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دوه دلایلو له کبله ځنډیدلې دي. امید زهیرمل چې همدا شپه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهیرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم د غړو نمونه څرګند شوې دي، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلې شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نور الله نوري، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخوند، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخوند، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوهیل شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود. هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا د افغان حکومت سره د مذاکره کوونکي پلاوی په توګه باندې معرفي شوې دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمېر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقانی شبکې پورې اړوندي او پاغه پورې تړلې ګڼل کېږي درسې پکې ویل دي. د ویل کې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پیښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټېشن په مدرسه کې، شام شاه بر یو مدرسه د جهغی کی از دکړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سہیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلې بشپړ شو وای دغه لیست نه دی مګر هر کله چې بشپړ شو لرسنوی سره به شریک کی چې واقعا دغه ولس کسان دی او کنه نور کسان هم پکې زیاتې دلی شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره لدې چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې لکبلې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی د افغانستان حکومت وی تر هغه پورې چې دوی د ځنګړي او قطاعات او هغه اسیران چې له طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 300 بندیان چې متنازع بندیان شمیرل کیږي او طالبان په ځلونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بل دوی نه خوشی کوي. دوهم بحث د هغه شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتی ځواکونو پورې اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې بریدونه کړي دي او وژلې دي. دغه کسانو خوشی کېدو په اړه باندې فرانسې، آسترالیا او ناروې ځینې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختې دي چې دا کسان خوشی نه کړي. افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټه سره دغه هیوادونه قانع کړي تر څو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځ لاړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پیل په اړه باندې اوس مهال مطرح کوي هغه نږدې سل تنه افغان سرتیري دي چې ځانګړي قواوو پورې د کمانډو د کورنیو چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندې او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا را خلاص نشي 300 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازع بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څاروان سره بیا د کړې ده کته 300 تنه زندانیان د خلاص نشي هیڅ کله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راس د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچي پلاوي د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اګست 19 د بشري مرستو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه یې خوراکي توکي دي. خو د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خنډ د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په اړه اندېښنه شي د دې موضوع تفصیل هم د امید ظهیر مل په راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده.
دا د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په 8 منټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د 3 اولادونو پلار و د بشر حقونو کمیسیون سره د کار پر مهال پرچاودنه وشوه.
احمد جاوید 18 کال کېدل چې د بشري حقونو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل یې هم داو چې د بشري حقونو کمیسیون سره کار کوونکی و هغه دښمنانو لمګ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اګست 19 یعنی د بشري مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بل ورته د افغاني سینماشتي ټولنه وایي داسې مهال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې ویا نور اغا صاحب زاده د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو لټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او ځانمنې کړې دي او ګران هیوادوال هم متزلسمي دي. سره مې هم د وی خیر پالي او به پلو ادارې په حیث حمله دي نوړ حالاتونه او د هیوادوالو له بیوزلۍ نه رنجوړي او تشويش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. لدی سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړل. که څه هم د افغانستان حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې د ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالی او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری دوستانه.
له هغه 10 میلیون کسانو چې بشری مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیون هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حد له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت یو شمېر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دي چې د کسانو ته مرسته ورسوي. هغوی چې په ورځنی ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بے برخی دی. امید ظہیر مل، آزادی ریڈیو، کابل.
جوان پشیبو کے پروگرام پا ہم دیخ پراونہ کے واوری
ساتھ څلور بجې او 14 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو او همدارس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژد شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره غږېدلی چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ بچه لاړه وظیفې ته دی به لاړ مکتب و مکتب ته ځم چې مکتبله ورځ معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغله مزدوري مې وکتله تېس ورځې غیر حاضر خو تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته ده. یو بوتل شراب یې دا په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید یما د زامنه نه به ډېر واړه واړه ماشومان نورې چې 12-13 کالو دي دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه دا نشه نه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څښي.
په پکتیا کې د معتادینو د شل بستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزې مانی او وی له مرکز سره د ستونزې شریکه کړي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی مندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. ته موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشتو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غوښتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د زمینه هم برابر کړی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې وابري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډیر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرۍ پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري. خود ارتیا وړ ډیره غوخه له بهر واردېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې وه چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سین تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړي و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. پایا د مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې را څرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي، کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
د مشاعری تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکيل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کڅه هم نن دی دلته د ازادي ورځل منځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کپان پلاټه کې دي.
نو می جمعګل همتی د اورزګان ولایت نشند کړی او اوسیدونکو
کښ کې جنگ نه وای کښ کې داغه پسند کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي د موږ خوزمر پسند کې بل څوک په کفن پسې ګرځي داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاری ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راورسته، پر نوې ټاکل شوې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډیریدو دي. اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چینن د اگست 19مه به د دغه هیواد روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د اروپای ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپای مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور شو، اروپای مشرانو ته داسې وویل:
I call on you not to recognize this fraud.
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات ممنه. خاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 نویم کال څخه، یعنی د شپږویشتو کلونو راهیسې، د دې هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دی او د روان کال د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د 80% رایې په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی دی. د د اومده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان یې خپل کمپاین ته جذب کړی دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپېته تر 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. اغلی تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my
country, د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولې انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لاره د واک د سولې انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشریز انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه دوه تنه مړه دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلوماټ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اگست پر 13مه، یعنی پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. روسیا له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وژلې دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلې دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بنده خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلستان څخه د افغانستان د آزادۍ ورځ ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده او په کار ده چې ټول افغانان یې په ګډه ولمانځي. عبدالناصر له هلمند لیکي، وایي د نسایي ولادي ناروغان مې په هلمند کې بست روغتون ته له ځان سره بیولي ول. راته وی ویل چې سبا مازیګر راوله، سمدستي لاړم یوه شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نه و چې بچی مې پیدا شو. دا زموږ د روغتونونو حال دی. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په تیرین کوټ کې په یوه برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په تیرین کوټ کې په یوه چیرې کې برید کې ووژل شو. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د دوو تنو د وژل کېدو او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوو وژل شوو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دی قلو اردو لخوا نن په خبره شوی خبر پرنه کې ویل شوی چې وسلوالو پرون قصد درلود دی ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شا وتنباوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په دوهمه ورځ جو بایدن رون رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره شي. د بیلاروس د اپوزیسیون د یوې مشرې او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر وبخی الکساندر لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د ناارامیو مخه ونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د ده په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. او د امریکا متحدو ایالتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل
ستاسو لا پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونکو کوم دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې اوس ولې دغه پوسټه کې ټول داسټو ته ولې د میلیونونو پوسټه کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس ورور له خو پوسټو کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو ولې یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدریزره نه پر خو دغه کې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خلک بوټونه خپل چپلکه جوړه هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستانی پلاستیک او ایرانی پلاستیک افغانانو ته مور خو کړی ده تجار د ملت ترګه ده تجار د ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دا څه رقم پیسې دي دا څه دي خیره پیسې دي چې ملت هم خیر نه رسیږي یو زره نفرو یو زره نفرو خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس ورور ملت هم خیر وکي بس دا د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام دا دی ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د اوبو سره ډېر په تکلیف دي نو دا خلک چې دا مرستې دا بازار ته راستي یا نور دغه ته راستي دغه مرستې چې زه هم روانه شي دغه پیسې دغه بندونه په وتړل شي دا خلک به ډېر وسا شي دا یو سړي چې هغه بادشاه یا هغه دغه ایمانه هغه سړي ته رسېږي او دا نور ته نه رسېږي دا خوار غریب ته نه رسېږي تر دغه دغه ښه دی چې دغه اوبه دا بندونه په وتړل دغه اوبه به بس مهار کې ډېره به دوانه دا هله دغه ده ازادي راځي ته السلام علیکم زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ غوره زمونږ د سرطان د میاشتې د معاشونه چې کوم دی تر اوسه پورې نه دي حواله شوي او زمونږ د لوړو پوړو چارواکو ته دا خواست دی زمونږ د معاشونو غم دې زرته زره وخوړل شي وسلام با احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبري وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یوه نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنی دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري ټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همدسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغله د چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دي دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته د اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیرو ځایونو کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل په پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه اداره قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانای لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسېږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې جا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کی. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکوي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي دغې نه به یو قاضي جوړېږي دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسې هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یې او دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیې ته د لاسرسي حق نه لري.
ډېره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا وده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د کالیګندل ماشين څو وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی. دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کولی ګندلو ماشین په ورځنی ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو خی چرت خیاطۍ پی او کې یعنی د توشک درس پی ونی سي یعنی پښتی درس پی ونی سي یعنی جامې پی ګنډي خی یعنی
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې وړې کې کېنه او چې بیا راخلې به ته به اما پما سیستم راخلې ګورې چې کې به کار به تخلې.
نن په همدې خبرې کوو په پیل کې د کالیو ګنډلو د ماشين تاریخ ته تم کېږو بیا ارزښت روښانه وو او د حياتي په کورس کې د کالیو زده کوونکو خبرې هم وو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړی لازادی رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو د کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلې بڼه یې ګنډي. د کالیو ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شی به په اونیو کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړې. د سترګو دید به یې کم اوږې او ملا به یې کړپ کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 د حدود کلونو کې دغه ارتیا ډیره سوله. د نورو بخار ماشینو د دې ماشین ترڅنګ د لاس ګنډل ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې د جوړ سي. لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی. دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي. د دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلو لوی بادبانونو لري او په لاس خورا مشکلونه د دغه لپاره د دا کار کی د جنې چرم د ګندلو د پاره د دا کار وکي. تر هغه وروسته په 1990 کې د سنت په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشين جوړ کړي، د هم د چرب ګندلو د پاره چې په لاس باندې د خوراستونځونه و دغه کار وکي. او په 1904 کې سکاتلندي بیکن په نامه باندې یو انجنیر و، کالو ماشين یا ګندلو ماشين چې په لږ وخت کې ښه کار متنوع و رنگارنګ کارونه کوي او لګښت یې هم کم و دغه کار وکي. په 1910 کې د بارتولمی کیمینیا په نامه باندې یو فرانسوي و، د کالو ګندلو یو ماشین جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکا ټوکر شرم ټول باندې ګندل کېدل. خو دلته یو تصادف رامنځته سو، هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه و ویره یې درلودله چې د دغسې ماشینونو په راتګ سره به د زموږ د لاسي کارونو رونق کم سي. ځکه یې نو د بارتولمی پر کارځای باندې هجوم وروي، مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل. تر 19 پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت سول چې بېلابېلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانې وکړې.
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې و لوی کمپنۍ و ماشینونه لوړ د انتقال وړ مې دي او په لږ وخت کې خورا ډېر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یوه ګټه دا ده چې په ډېر شمېر کې کالي جامې لکه هغه د پوچ چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګنډه کېږي، دا په لاس ناشونی دی او کوي هم د خورا وخت نیسي، حتی کلونه وخت نیسي، خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنشکا مجسمه ګورو د کم کالي چې ګنډل سوي دي، البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغسې بیا وروسته د سپاریانو، سلجوکیانو، غزنویانو، غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت یې هم زیات و. نو دغه لاسي کارونه خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې مشتاسي شایداد چې دغه کار کیږي په کوم لګښت باندې کالی په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوي ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړاوه. ګلمینه چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه و، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
خو سخت ده، هر شي ته سخت ده. ماشین خو ښایي چې هر څه حیاتي پې وکړي، یعنې د توشک درس پې ونیسي، یعنې پشتي درس پې ونیسي، یعنې جامې پو ګنډې ښه یې نه جسه از دای بیخی مشکل ورته نشته ده چې زده یا خو بیخی خی
خوخی گیری چې ماشین باندې ګندل وکي.
او خوخی گیمه
کله په خونه کې سره تا وکي د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پوري ماشین په کورو کې و کوم ډولونه و څه رقم و؟
په خو خو مې مور دي چې وای یعنی ماشینونه نه و، نر څه پلاس ګندل یعنی پستانه بام ګندل دغه و. دا اوس وختو کې ماشینونه راوتل یعنی
ژوند
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوندۍ را پیاسي دغه زموږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. تاسو به هم ډیر کله لیدلې وي چې کلن جلی ودیږي، نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د پلار له کور څخه په سوغات کې وړي. ګڼ شمېر خلک وایي چې پخوا به که په کورونو کې ماشین و هم، خو اکثره خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خو مشکل دا و چې عام ګټه اخیستنه نه بلد نه و. په یو کلي کې یو دوکان د خیاطي و چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي. خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنې دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنې ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دېرشو ته رسیږي. او په یو کور کې یو شیزینه یا مردینه اوس نس کول شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامع وګندي، ناوې چې واده کیږي یو پایا ماشین خیاطي ارو مرو هغه ته ورکوي چې خپل ضرورت رفع کړي.
هغه مېرمنو چې د کالیو ګنډل مهارت زده کړی دی وای په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښيږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوی هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږیدل یو.
نوم دې راتوې؟
ما نوم یې سمی.
دا واړه واړه د ګوډیګا کانشان مې زده کړي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
خدا یو میاست که دی چیز دکری؟
ام دادا گریگا کانو کلیو داگه سینو چند
دل دخو رقم رقم ماشین ندی کنه پا خورس که دی تای کم رقم دیر خواهی گی؟
اندل تلری اصانه چکر که گی
ولی دیو گفتل چه تا پا ماشین باندی کالی گندل زدکی؟
خواهی گی می، شوق می ده
غواړی پراتلو کې څوم را د کالی گندل زدکی تر کومی اندازی یعنی یوازی زان تا خلکو تایم گندی؟
زان تام خلکو تا
تری نوم را توه؟
نوم فرشتا
در توه چی دلتا دی خیاطی پا کورس که کم شایان گنده؟
پنجابی کالی میزده دی دامن و دغا میزده دی زنانه کالی میتول زده کردی دی
خا پلاسی گنده که پا ماشین؟
پا ماشین
بیا کور که ماشین لری؟
او
چی کور تلار اسی بیا پا ماشین باندی کار که؟
او
ماشین تا چی رقم باید سرای کی نیچی مثلا ورمیگ شخ نیسی ملای شخ نیسی کلا چی کالی گنده؟
چوکی باندی کنم ما پا میز باندی دقا کدم ما خیاطی ماشین استوار آرتا کنم ما بیا خی گندل کیگی
خا کم وقت خوب بدی ماشین نی خراب کردی کالای پا گندلو؟
نه
چنگه یعنی احتیاط که؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوکه چوي. د خبرې کالی ګنډونکی ګلخان کوي. نوموړی له شلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې غوړې کې کینه او چې بیا یې راخلې بیرته به هماغسې په ما سیستم راخلې ګورې چې کوي به کار بتی اخلی نو دا ساتل نی او دسې کته مثال د خبرې کار دی واخلی او تل کې دی ورسې خل کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې نو ګرد او خاورې پکینی هغه بیا د پرزې خرابېږي دغه چرک نشي په خو نمونه کوچاپو زیناتو او نور مختلف نمونه درلودل خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډیر اسانه کړی لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړی یې د برق سیستم نه کار ورته اخلي نو کار ډیر ښه شوی دی اوس هغه ستومانی نه لري که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډي چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاوي
قدر من اوریدونکو په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
شو بنگڑی او پری می دلاس جانا نہ پات شو بنگڑی او پری می دلاس جانا نہ